سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرې خبرونې تموز فرید سیال هر کړی کوم په پیل کې لند خبرونه د کندهار په معروف لسوالۍ کې نن سهار د سختو روغتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلي او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف لسوالۍ د طالبانو امنیه قمندان بلطاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او ملي تلفات د معروف لسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکي خلکو لسګونه کورونه او د معروف لسوالۍ د امنیه قمندانۍ او محبس ودانۍ هم تخریب کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې 1,02 تنه مړه او 250 تنه ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې یاده کړې ده چې خلکو ته وختي ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسیدلي خو هغه ډول چې اړینه ده کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن کرخه د بادینی لار د عجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي رحمت الله حماد وایي دغه لار په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې خو هغه کسان چې عجل ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري.
کته هم له ما سره د دروازې د بندېدو د ټیک وخت په اړه باندې معلومات نشته. زه فکر کوم له کوم وخت چې اسلامي امارت واکمن شو دغه دروازې تر هغه مخکې خلاص شولې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته بندې شولې.
د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمان غوښتي چې د هغه قانون د تصویب کارونه دي چټکړي چې شکنجه جرم ګڼي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورن کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړي خو دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقيف پر مخ پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وژلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسامبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې د پاکستان مشرانو جرګې دي ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا اندېښنه لري چې افغانستان خوندي نه دی خو طالب چارواکي بیا ډاډ ورکوي.
دغه تصور غلط دی. افغانستان له خاورې څخه تم اجازه نه سي چې په وړاندې استفاده وکړي.
خو په دې اړه بیا کارپوهان بیل نظر لري.
اوس خدا بخی واضح خبر ده چې تړون نه دی عمل شوی. ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل.
د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه د انټرنیټ له ټیټ کیفیته.
په هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
او د خبرونې په دویمه برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه لرو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوه پخوانی امریکایی جنرالان وای له افغانستان د امریکایی ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مخکینی مشران جنرال فرانک مکنزی او جنرال جوز ویټل وای وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشرانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه، د افغانستان د سقوط تر څنګ د امریکا پر ضد ګواښونه هم زیات کړي دي. خو طالبان وایي دا تصور غلط دی او دوی به هیڅ چاته له دغه هیواده د بل پر ضد د ګواښونو د پیښولو اجازه نه ورکوي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له 2019 څخه تر 2022 کال پورې د امریکا د مرکزی قمندانۍ سینټکام مشر جنرال فرانک مکنزی امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د پریکړه د افغانستان د سقوط لامل سوه.
په حقیقت کې زه په دې باور نیم چې له افغانستانه په وتو سره د موږ لا خوندي یو، او د دې باور اظهارول هم ډېر له وخته مخکې دی. ما دا تمه نه درلوده چې دا ټول د په یوه شپه پېښ شي، خو زه په دې باور هم نه یم چې موږ دې اوس ډېر خوندي اوسو، ځکه موږ له یو کړي کار سره مخ یو.
جنرال مکنزی وایي چې د امریکا دغه ولسمشرانو ته د خپل ماموریت پر مهال په افغانستان کې د 2015 امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مشوره ورکړې وه ترڅو د افغانستان له سقوطه مخنیوي وسی. بلخوا د سینټکام د 2014 څخه تر 2019 کال مشر جنرال جوزف واټل هم په دې مرکه کې اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو او له دغه هېواده د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته امریکا او افغانستان دواړه بې ثباته سوي دي.
زه له دې ارزونې سره موافق یم. زما په نظر موږ اوس ډېر خوندي نه یو. موږ د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې هلته تر شا پېښي په ډېر څه نه پوهېږو. په حقیقت کې زه دوه اونۍ وړاندې پر ظواهري لبرید خوښ یم. دغه بریدو خو ده چې لا هم موږ ځینې وړتیاوې لرو، دا یو ښه کار و. خو زما په نظر ټول باید دا حقیقت ووایو چې موږ له وتو وروسته دا لومړی ګام و. تاسو پوهېږئ چې هلته ان افغانستان کې ځینې کارونه شته چې موږ یې ترسره کړو. زه فکر نه کوم چې موږ د ډېر په باثباته او خوندي حالت کې اوسو. زما په نظر افغانستان لا ډېر بې ثباته دی، نو د افغانستان د بې ثباتۍ په پایله کې دا سیمه ډېره بې ثباته ده او دا موږ ته هم ستونزې زیږولی شي.
دغه امریکایي متقاعد جنرالان وایي امریکا اوس په افغانستان کې هغه ډول استخباراتي څارنې او معلوماتو ته لاسرسی نه لري چې څنګه چې په خبره مخکې درلودل. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وار وار له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او د تیر کال د اګست په 13 نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځې وویل هغه به د تل لپاره جګړه ونه غځوي او نه به له افغانستان څخه د تل لپاره وتل وغځوي. خو طالبان د دغه امریکایي جنرالانو دا څرګندونې غلط تصور بولي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د امریکایي جنرالانو د ادعاو او څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه تصور غلط ده. افغانستان له خاورې هیڅ وخت هم اجازه نه لري چې په وړاندې استفاده وکړي. اسلامي مرجع ته جدي متوجه ده او د سیویم نه دی پته یو کال چې موږ په افغانستان باندې کنټرول لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې کله چې امریکا د روان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او وی وزه له هغه وروسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د پینټاګون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او د بیلابیلو نورو نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازو پر طالبانو نیوکې وکړې او اندېښنې وښودې چې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر وزل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی لا هم له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. هغه ډله چې د سیمې او نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې دوه پخوانی امریکایي جنرالان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. خو طالبانو بیا دغه تصور غلط ګڼلی دی. په دې اړه مو د پوهنتون استاد اسحاق قطمر سره مرکه کړي او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتي چې د دې امریکایي جنرالانو دا څرګندونې دوی څنګه ارزوي.
زما باور داسې دی چې امریکایانو په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوره پوهېدل، ځکه چې دوی کله چې دغه توافقات د طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک دا یوازې یو توافق نه و چې هغه د قدرت سپارل طالبانو ته یا د امریکایي او د ناټو ځواکونو وتل د افغانستان نه و، بلکې امریکایانو باید په دې باندې فکر کړی وای چې هغه فرصت دوی سره و چې دوی شي کولی داسې یو باثباته همشموله نظام په افغانستان کې راولي، کوم چې په هغه مذاکراتو کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ځای شوي وو، خو متاسفانه هغه کار نه شو. امریکایان حتی تر دې حده پورې چې موږ افغانستان ته د نظام د جوړولو دپاره نه وو راغلي، زموږ هدف یوازې د افغانستان ځینې د توریزم تهدید محوه کولو او دغه نتیجې ته یا دغه هدف ته موږ ورسېدو، زیاتې زموږ حضور په افغانستان کې ضرور نه وی. او تیره میاشت چې تاسو ولیدل پخپله دننه په کابل کې د زواهیري پیدا کېدل او د هغه وژل، او دې سره چوخ د نورو ترهګرو ډلو حضور په افغانستان کې، دا نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته اوس یو سلسله ننګونې دي. او خپل افغانانو ته هم کله چې طالبان دغه تعهد کړی و چې دوی به عقیدتونو ته احترام کوي، د جنکیانو مکتب به پرانیستې ساتي، ښځو ته به د دوی حق ورکړي، دغه ټول خبرې دوی دغه ټولو نه پشا شوي دي. نو زه فکر کوم چې امریکایان په دې باندې پوهېدل او اوس هم پوهېږي چې اصل موضوع په افغانستان کې څه شی دی.
اتمر صاحب، تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې د زواهری وژنه په کابل کې دا هغه څه دي چې کېدای شي یو ډول د دوهې تړون نقص شوی وي. تاسو څه فکر کوئ، طالبان په رښتیا په دې توانېدلې دي چې دغه د دوهې تړون چې په دوحه کې دوی لاسلیک کړی و هغه یې په سمه توګه باندې عملي کړی وي، او یا د زواهری وژنه په کابل کې دا د دې په معنا ده چې دغه تړون نه دی عملي شوی؟
اوس خدا بخی واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی، ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل او د طالبانو تعهد چې امریکایي عسکر به نه وژني، دوی خپل دغه تعهد په ځای کړی او امریکایان هم خپل تعهد په ځای کړی چې دوی وتل. هغه بین الافغاني خبرې او د بشر ابتدایی حقوق او د ترقی مسله، دا هغه مسایل دي چې طالبان تراوسه دا نه دي عمل کړي. یعنی کله چې زواهری په کابل کې ووژل شو، دا خو دې معنا لري چې طالبانو دغه توافق نقض کړی. نو زه فکر نه کوم که طالبان اوس ځان دې ته ژمن هم وبولي چې دوی به د دوی توافق ته وفاداره پاتې شي.
د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و چې د دوو امریکایي جنرالانو د څرګندونو په اړه یې موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادیو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د دې کمیسیون له قوله طالبان هغه ډول واکمني کوي کومه ډول چې وړاندې تجربه کړې ده. د دې کمیسیون په راپور کې د مذهبي او قومي لږکیو امنیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلې مذهبي او قومي لږکۍ خوندي وساتي، خو طالبان بیا وایي د دوی په راتګ سره بی ازادۍ پیاوړې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون په یو راپور کې لیکلي، په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ وضعیت د تیر په پرتله ډیر خراب شوی دی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې راغلی، له مذهب د طالبانو سخت دریزي تفسیر د هغو افغانانو چې له اسلامه متفاوت تعریف لري او هغوی چې مسلمانان هم نه دي مذهبي ازادۍ نقص کړې ده. په راپور کې د بیلګې په توګه د لږکیو، ښځو او آن د همجنس بازانو ازادیو ته اشاره شوې ده چې طالبانو نقص کړي دي، خو طالبان بیا دا راپور د دوی ضد پروپاګند بولي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل، د دوی له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادي پیاوړې شوې ده.
موږ را دوه د دوی تصور کوي یا په راپورونو کې راخلي اسې نه دي، لکه کوي یو اقلیتونه چې کوم متفادات او مذهبي مراسم لري ټول آزاد دي، کولای شي موږ امنیت ټینګ کړی سیمه ورته په امن کې کړی ده.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې راغلي، په افغانستان کې د میشتو ټولو قومونو او مذهبي ټولنو د خوندیتوب لپاره د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي دوی د داعش له بریدونو خوندي وساتي. راپور زیاتوي داسې مال چې په افغانستان کې مذهبي لږکي د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، خو یو شمېر نورې د غچ اخیستنې له ویرې د خپلې عقیدې د پټولو په هڅه کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي، په مذهبي او قومي لږکیو د داعش بریدونه د کرکې د پیدا کېدو په موخه دي. امریکا د نړیوالی مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې د افغانستان سکان او يهوديانو ته هم اشاره شوې چې نور د نابودۍ په حال کې دي. راپور لیکي په افغانستان کې یوازینی پاتې شوی يهودي سمنتوف د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو له ویرې له هېواده ووت. همدا ډول د طالبانو واکمني د اهلي هنودو او سکانو د شمیر د کمیدو لامل شوې. د امریکا د نړیوالی مذهبي ازادي کمیسیون راپور کې راغلي که څه هم واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې طالبان د کابل کارتې پروان ته ورغلل او له اهلي هنودو او سکانو یې وغوښتل چې له افغانستان ونه وځي، خو د 2020 کال په اکتوبر کې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د دوی ګوردواره ویجاړه او چور شوې ده. د 1400 لومړي کال د غبرګولي پاتې ویشتمه د کابل په کارتې پروان کې د اهلي هنودو په عبادت ځای یا ګوردواره د وسلوالو له برید وروسته ډېر شمېر سکان او اهلي هنود له افغانستانه ووتل او اوس یې محدود کسان په دې هېواد کې پاتې دي. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په نقص تورن دی او دا کړنې یې د سختو غبرګونونو سره هم مخ دي.
په یو شمیر تازه ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې ملکی وګړي د وسلو د لرلو په تور نیولې دي. په دې ویډیوګانو کې طالب وسلوال نیول شوي کسانو ته سپکې سپورې وایي او ملنډې پرې وهي. دې ویډیوګانې پراخ بحثونه راپارولي او په ټولنیزو رسنیو کې تبصره کوونکي طالب وسلوال له دې عمله چې نړیوال بشردوستانه قوانین نقض کړي غندلې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هغه کسان چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت لري د بندیانو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب وسلوالو یو شمېر ملکي وګړي نیولي، لاسونه یې پرې تړلي او غواړي یو بل ځای ته یې انتقال کړي. ښکاري چې ویډیو خپله یو طالب وسلوال جوړه کړې او سیمه یې پنشیر ښایي، چېرته چې د طالبانو د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه ګرم دي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې دا کسان د وسلو د لرلو په تور نیول شوي، خو تر ټولو مهم بحث له دوی سره شوی چلند دی. په ټولنیزو رسنیو کې راپور تشمی بحثونه داري چې طالبانو له نیول شویو کسانو سره د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو ضد چلند کړی. له طالبانو مو د دې نیونو د لامل او له نیول شویو کسانو سره د شوي چلند په اړه وپوښتل. د دوی د کورنیو چارو وزارت ویانا د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل،
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسلې ساتي هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي. خو موږ ټولو امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې له هیچا سره ناوړه چلند ونه کوي. موږ د بندیانو لپاره د بررسۍ کمیسیون لرو، د هغوی شکایات او ستونزې اوري او رسیدګي ورته کوي. که څوک کوم شکایت لري یا ستونزه لري کولای شي چې دوی خپله ستونزه له نوموړي کمیسیون سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو ژمنه کړې چې له خلکو سره بد چلند کوونکي خپل وسلوال بنیسي، خو داسې مهال چې په دې ویډیو کې د بد چلند کیسه روښانه ده، طالبان له خلکو غواړي چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت وکړي. په پنجشیر کې د دې نیول شویو کسانو د کورنۍ له غړو سره مو د اړیکو نیولو کوښښ وکړ خو بریالي نه شو، مګر د سیمې څو تنو اوسیدونکو تایید کړه چې له دوی یو تن یې ښوونکی دی. همدا ډول د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو د دوی د ځواکونو لخوا له پرله پسې ماتې خوړو وروسته د پنجشیر په دره ولسوالۍ کې لزګ نه ملکیان نیولي. ښاغلي احمدي زیاته کړې، طالبانو همدا ډول په ملایمه سیمه کې اته او په پوجاوه سیمه کې 15 کورنۍ په زور له خپلو کورونو ویستي، خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مګر له حقوقي او بشري پلوه له اسیرانو یا هم په بل هر تور نیول شویو کسانو سره غیر انساني چلند جواز لري؟ حقوق پوه وحید فرضی همدا پوښتنه ځوابوي.
هر نوع برخورد د جنگي اسیرانو او د دولتي ځواکونو لخوا په هر تور نیول شویو ملکیانو سره هر ډول غیر انساني او له اخلاقي اصولو ورهاخوا چلند له قانوني، شرعي، انساني او اخلاقي پلوه هیڅ جواز نه لري.
انساني هم جواز نه لري او له لحاظ بشري هم جواز نه لري.
دا لومړی ویډیو نه ده چې له خلکو سره د طالب وسلوالو ناوړه چلند ښیي، بلکې له دې وړاندې هم ورته ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو رد کړي دي. دا یو بل ویډیو ده چې زه یو د سب دقیقه نیټه یې معلومه نه ده. په دې ویډیو کې بیا یو تن چې د وهلو نښې په بدن ښکاري ادا کوي چې د کمانډو سرتیری دی او طالبانو له دې عمله وهلی چې ګنې د امریکا او ناټو غلامي یې کړې ده. دا ویډیو هم طالبانو نه رد او نه تایید کړه. له دې وړاندې د بشري حقونو د څار او ترخوا د بخښنې نړیوال سازمان په خپلو جلا جلا راپورونو کې ویلي، طالبانو د مخکنی حکومت یو شمېر چارواکي او امنیتي سرتیری تری تم کړي او یا یې هم وژلي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم اوکراین ته ورشونن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستو کلیزه ده. بلور څه نن پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره شوې. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې ښایي روسیه نن پر اوکراین پراخ بریدونه وکړي. د اوکراین ولسمشر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
اوکراین نن د ماسکو تر واک لاندې شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د روسیې غیر موجه مداخله په دغه هیواد کې روانه ده. د دې مداخلې له امله د جګړو په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي، په میلیونونو بې کوره شوي او سخت مالي زیانونه اوښتي دي. اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لویو غونډو له دې ویرې بندیز لګولی دی چې روسیه له موقع ګټه وانخلي او پر ملکیانو او حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تېره شپه په یوه ویډیویي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط واوسي، او دا یې هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې. نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره. نو د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي. په دې ترڅ کې یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره ښایي نن د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ له کیف سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړي. دا به په تېرو شپږو میاشتو کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی تر ټولو لویه پوځي مرسته وي چې له اوکراین سره یو ځای کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره امریکایي آزاد خبریال او د نوموړي افغان همکار خوشی کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFG او د افغان خبریالانو ملي ټولنې له طالبانو غوښتي چې آزاد امریکایي خبریال او فلم جوړونکی او له هغه سره نیول شوی افغان همکار فیض الله فیض له بنده آزاد کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون لخوا په یو بیان کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د روانې اګست میاشتې په 22مه دوی او د افغان خبریالانو ملي ټولنې د دغه پیښې په اړه له طالبانو سره اړیکه نیولې او د نیول شویو خبریالانو د ځای ځایګي په اړه یې معلومات غوښتي، خو هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې د دغو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي لپاره کار کوي نیول غندلی او له طالبانو غوښتنه کوي چې باید دوی ژر تر ژره خوشي کړي. د IFG په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي، په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبریالانو د توقیف پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او دا د بیان د ازادۍ په اړه د طالبانو په نه پاملرنې دلالت کوي. IFG له طالبانو غوښتي چې ایور شیرر او فیض الله فیض هر څه ژر آزاد کړي او ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي کولی شي له لاسوهنې، ځورونې او نیونې پرته خپل کار ته دوام ورکولی شي. آزاد خبریال او فلم جوړونکی ایور شیرر او ورسره یو بل افغان پروډیوسر فیض الله فیض د اگست په 18مه د کابل په شیرپور سیمه کې هغه مهال ونیول چې دواړو ویډیو اخیسته. دوی دواړه هغه سیمه کې نیول شوي چېرته چې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا CPG هم په یوه اعلامیه کې د ایور شیرر او د هغه د افغان همکار نیول غندلی وو او له طالبانو یې د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه.
په غزنی کې ډېر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزور حالات او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
امین الله احمد خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانې عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولی چې عکسونه یې لاړ شي. دی وایي هره ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، کروشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې داسې شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډېر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزور او خراب دی. دی وایي هر ورځ پر دغه کمزور انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلال زای د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیر لخص د څموده کې بیخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي جګیږي نه او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جلان بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوند ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو را وړاندې ډېره زیاته وه. خو اوس بیخي ډېره سوې ده. اوس د غزني په ښار کې که تاسو وګورئ ته باید رسېدو سیم کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي. بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي. خو موږ عادي تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی نرخونه لوړ سوي دي. غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو هغې د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزات وی مشکلات چې نه لرل مشتریان زیات دي. یوازې د سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو چې لازم بازار کې سایټونه زیات سي او د خلکو مشکلات حل سي. مشکلات دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي شاید چې دا مشکلات حل نه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټولو نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح خرکی او خوګی په منطقه کې ډېر شدید باران وشو. د خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل. فاصلې کړلې وې. فصلونه یې کړلې و. فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه حکومت نه دا خواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي. ډېر خلکو ته زیان ورسېدو. شدید باران وشو. وسلام.
بله السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره دا زموږ کښتونه وچسوله پر نورو ولایتو کې خو بارانونه دي. پر موږ باندې خاصتن خاص وریاځې دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلي. د چشنګ په اوبو پسې افګاریو. کاله کې موږ کرلي وې. کاله کې وچې شوې. جواري وچسوله. زموږ د حکومت څه دا خواهش دي چې دا زموږ غږ واوري. دلته موږ ته مرستې راواستوي. وروره دلته کاتونه یې خلکو ته ورکړي دي. درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یو څه واخلي بل تې ورکي بل تې ورکي یو وار یو وار یو وار کي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی. هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو. بس ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کولا شیرزاد د ننګرهار نه تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې د نجونو مکتبونه بند دي نو په پای کې اوس د کانکور کومه برنامه چې ده کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پروسه دې بیا شروع شي چې غواړو برخه خلو. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې بندیان یو. دا چې مونږ نه غواړو. مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې د هغه شریعت ټول مونږ منې دي او منې هغه د دین په څنګه کړه یو بهانه ده او دا یو د خپل سمې مختنه په دې څنګه ختې دي نو مونږ زړه تر زړه غوښتنې چې مونږ مکتبونه دوم خلاص شي مونږ د خپل کورونو کې ډېر مشکلات سره مخ یو رواني طرفه روحي طرفه ذهني طرفه مونږ ډېر یعنی خفګان چې مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپل خویندې یا مونږ په خپله کم دا حالت ګورو مونږ ډېر ځوروي ټول افغان نجونې هم دا حالت لري نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه د نړیوالو نه که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاولې مشرانو باندې راغلي دي خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوای منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د کندهار په معروف لسوالۍ کې نن سهار د سختو ورښتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلي او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف لسوالۍ د طالبانو امنیه قمندان ملا طاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او مالي تلفات د معروف لسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکي خلکو لسګونه کورونه او د معروف لسوالۍ د امنیه قمندانۍ او محبس ودانۍ هم تخریب کړی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیره نږدې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتو سیلابونو په پایله کې 1230 مړه او 250 تنه ټپیان دي. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته پاستول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې خلکو ته وښتی ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسیدلې خو هغه ډول چې اړینه ده فینیدی دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په شمال زول سوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن کرخه د بادینی لار د اجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي رحمت الله حماد وایي دغه لار په رسمي ډول نه ده پرانستل شوې خو هغه کسان چې اجل ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري. د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمانه غوښتي چې د هغه قانون د تصویب کارونه دي چټک کړي چې شکنجه جرم ګڼي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي. سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورن کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړي خو د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقيف پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وژلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسمبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړي چې د پاکستان مشرانو جرګې د ژر تر ژره د قانون تصویب کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزې په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلې. خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روغتیا در زلزلہ دربار څخه غواړم. دا چې یو امارت یو کال پر سویا کلیزې ده کلیزې دیو ته مبارک وي خو په دې کال کې نسبی امنیت شته وو جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان میان سره کم سوي وه. ول یو مشکل چې ډېر په وطن کښې دی هغه اقتصادي مشکلات دي. نو زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي، کدرونه به کار وګوماري او کار و اهلي کار ته وسپاري، مسلکي خلک راولي، د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي، ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا بې تکالیف او مشکلات تېر سوي دي. نو نور باید افغانان ونه ځورېږي. نو هدف مې دا دی چې عمارت باید د نړیوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي، په داخل کښې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه ایله کړي او کار و اهلي کار ته وسپاري. ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي باید راولي، پر کارونو باندې وګوماري. ولو که څه هم لږ معاش ورکړي خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپارل سوی وي، خلک به پر کار ګمارل سوي وي او د عمارت په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی وي، د عمارت پر وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي. نو بس انشاءالله امن دی. نور دې خدای پاک د عمارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې یو څه انصاف او بدل ورکړي تر څو کار و اهلي کار ته وسپاري، مسلکي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي. نو خو انشاءالله امنیت ښه سوی دی او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي. بس نو الله دې رحم وکړي. نور به څه وایو.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ وي. محترمو، د طالبانو د یو کال په پر کېدو سره زه خپله شخصا زما دا نظر ده چې موږ ډېر خوښ یو او ډېر مثبت تحولات راغلي دي. او لکه چې موږ تقریبا په دا دوه درې کاله په جریان کښې موږ تاسو راډیو تعقیبول، هغه تر دا اوسه پورې چې څنګه د افغانستان حالات دي تر پخوا اوس ډېر ښه روان دي. له نړیوالو موږ غواړو چې کله دې د افغانستان په هکله رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خپروي یا راپور خپروي، باید دوی په خپله په افغانستان کې کلي په کلي وګرځي چې د خلکو نظر واخلي او بیا خپور کړي، په خپل سر له لرې څخه باید رپورټونه خپاره نه کېدلې.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو محترمو مشرانو کارکوونکو ته. یو کال د جماعت اسلامي د حکومت په افغانستان کې وشول، ډېر غټ غټ امیدونه موږ درلودل چې نور به جنګونه ختم شي، د تل لپاره امن به راشي، سوکالي به راشي، د خلکو عزت به وي. خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه ویل شول، مهاجرتونه شروع شول، غلاګانې روان دي او هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو په جوماتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري. ګوندي بعضې حلقات دي د جنګ ګواښونه کوي، د جنګ حل لاره نه دی. نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دی د خلکو غوښتنې ته لبیک وایي، خو دوی په خپلو فکر کې دي، د ملت په غم کې نه دي. دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی، د خلکو ستونزه زیات دی، خلک ناامید دي. مونږ بیا هم خدای ته امید لرو. نړیوال افغانستان سره په رښتینې کومک نه کوي او هغه تېر شل کلن لاسته راوړنه د اشرف غني د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاسته راوړنه ختم شول. ډېر متاسف، ډېر ځوانان شهیدان شول، د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډېر ځوانان شهیدان شول، د هغوی کورنۍ ډېر په بد حالت کې دي او د دوی پوښتنه څوک نه کوي. بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي، خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه حس ونه شول.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي ټوله د راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه حاجي عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي چې زه ځینې یو شی غواړم، خو تاسې د راډیو ازادي کارمندان بار بار نشر کوي چې دا زموږ غږ د مشرانو تر غوږو پورې ورسېږي. مشرانو، علماو، حاجي صاحبانو، مولوي صاحبانو، موږ تاسې څخه ډېره تمه لرو. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو، ډېر ټکور سو، دا 15-20 کاله په جنګ اخته یو. مسلمانانو، دا خلکو سره ښه وازه اوسي، دا خلک ډېر وږي دي، دا خلک ډېر ستړي دي. دا د افغانستان خلک در بدره سوه، خاورې پر سر سوې. د دې سره ځغله د څوک 40-50 کاله د شوروي سره وځغاستل، دا 40 کاله د امریکا سره وځغاستل. اوس دا خلکو ته به دا هېڅ حال نه دی پاتې. مولوي صاحبانو، عالمانو، علماو، موږ ستاسې څخه ډېر امیدون لرو دیر خواهیشون لرو خواهولترین خواهیش مداغه دیچه در افغانستان در خلقو جغونه او در ارزوگان یه پورک در گرد خلق پا در خبورو بانی اخته دیچه موش در شدو مکتبون اوالو آیا که در شرعی بانه نلری او یا وادی رو در شرعی که مشکل نلری نو اولی حق نور کول کشن زما د ملا یعقوب اخونڅه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخونڅه او د ټولو علما اوس فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخونڅه دغه کسان دي وروره د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده د پکتیکا ښځه مو هم خور ده د میدان وردکو او د غزنی او د قلات ښځې هم خوندې دي او مندې مو دي یک سره چیغې وي د خدای د پاره نارې وي چې وژي میړه مې مړ شو میړه مې شهید شو در به در یم خاورې مې پر سر دي شی نه لرم ملکان شی نه راکوي وکیلان شی نه راکوي آیا دا خبرې تاسې نه اورئ ستاسې پر مغزو باندې بد تاثیر نه کوي د دا پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وای وژیو او شی نه لرو خو که چیرې دا ښځې سواد لودی او دا په یو مکتب کې معلمه وای او یا په یو مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یو مکتب کې اتا پیاده وای خو نو دې به د میاشتې 15,000 افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو ودوی ته ورکولې مثلا 1,000 روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بلې خوا ګټه نشته دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو دا ښځې معاشي 15,000 افغانۍ 16,000 افغانۍ خو دې خو کولای شو چې ماښام خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولې به دې نارې ولای چې زه شی نه لرم میړه مې مړ شو میړه مې مین پورته کوي میړه مې شهید شو میړه مې د طالبانو سره شهید شو اوس هېڅ نه لرم مکوی د خدای او د قران ویته غوري مولوی صاحبانو علماو اجي صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بن نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولدي و تاخ نه ورکول کیش
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تقریبا یو کال د طالبانو پروشو چې دوی نن خپل کلیزه منځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پوره شو چې په دې یو کال کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتي مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کېږي حتی چار زیاته مراجعت کوي وایي تاسو په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته آیا دا قاضیان دا د همدې هیواد بچیان دي نه دي په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دي راغلي دوی خو ماران نه دي هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفقه خواره لري دوی خپل نفقه د کمې لارې نه برابر کړي چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي د ازادۍ راډیو محترم کارکونکو نه هیله کوو چې زمونږ غږ نړیوال ته ورسوي یا نړیوال مونږ سره مرسته وکړي چې دغه حالاتو څخه مونږ بهر وباسي ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو.
سلامونه بختالله بختزاده یم. د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار ده چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او له سره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په کار به دا وي چې د خپل ځان د لا غښتلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړېدا د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وخیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو. دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی ترسره کړی وي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلمند ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم. د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دا طالبانو یو کال پوره سو دغه سی گرانی د دغه دا وس سکی تر دغه د ملکی یادا وس موږ د یو ادم بهر نو سو تلای کو زولته مخیم راتنی ولې دا یونی کارزانی دی را ولې د موږ پیغام نشر کی. والسلام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله چې دغه کومې سپارښتنې او کومې ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوږونو ور رسیدلې وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅې پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي، خو په دې برخه کې یوه عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی. ښاغلی عباد وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تېر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې، خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوي. نوریاس نوری په دې اړه له ښاغلي عباد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی.
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده، نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې ایسارې کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده، د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړو. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2310 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودل، دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 یا 16 میاشتې مخکې دا پروژې وو. دا شیان ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي وو، د موږ چې وو ډاکټر صاحبان او نرسان، هغوی ته معاشات نه وه رسېدلې، دواګانو سپلای نه وه موجوده. دا ټول شیان تر دې مخه نه زیانمند شوي وو. خو په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت یارادي لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري. نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړ وي هغه بیرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي تشدر لاندې او څلور دېرش ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یوه ستونزه چې په تېر جمهوري نظام کې وه هغه دا وه چې تر ډېره روغتیایي خدمتونه د پروژو له لارې ترسره کېدل، یعنی د پروژو د مالي تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه عرضه کېدل او ډېر کنټرول خپله وزارت پرې نه درلوده. تاسو مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوستي دي او که بیا هم همدغه موسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات عرضه کیږي؟
تاسو ته واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډېرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو دپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو چې وویلي چې خوا به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و، تر دې دمه پورې ځینې هغه رکان ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج په مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه سرکن چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه سرکن ته چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړې او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پریده وه چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې جاری وه او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوې ده. د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و. هیواد ته د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کېږي، بې کیفیته درملو دارو افغانستان ته واردېدل، دغه راز پر خصوصي روغتیایي خدمتونو باندې هم کنټرول ډېر زیات نه و. ډېر خلک له هیواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوي لپاره او ډېر پانګه هم له هیواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړ لباسئ، د دغه جړ له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته ارزه شي او دوی مجبور شي چې له هواد ووزي پاکستان ته او هند ته، د سپ کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه. دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحیح خدمات ترلاسه کولو لپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هیوادونو ته ځي. وجوهات یې ټول همدا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنګین یا غټ سوال موږ لپاره هم دا ده، دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د په ډیولپمنټ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنټ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته د موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي، هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ دپاره یو غټ چیلنج ده. یقینا په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت لپاره د موږ د سپیشلایز پروګرامونو لپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو. نو الحمدلله موږ اوس نړۍ سره یو هماهنګ پروګرام چې د رایل کالج سره بالکل تناسب لري، چې د اف سی پی ایس پروګرامونه دي، د ایم سی پی ایس پروګرامونه دي، همدارکند ځینې امریکن پروګرامونه لکه د ایم ډی او د ایم ایس پروګرامونه دي. دا موږ ټول اوس موږ په خپل ارتقاء ظرفیت کې دا پروګرامونه راوستل. اوس د افغانستان هر ډاکټر کولای شي چې نړیوال هغه پروګرام ته لاسرسی ولري او هغه پروګرام ترسره کړي چې د نو وروسته به دی بیا یو انټرنیشنل سند ترلاسه کوي، د نړۍ هر کوټ ته دی تلای شي، بیا هلته خپل سکل ډیولپمنټ دا هر څه کولای شي چې دغه بنیادي او اساسي ضرورت ده. تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مجرب او تجربه کار یو ښه کنسلټنټ ډاکټر نه واوسي، تر هغه وخت پورې د موږ د صحت مشکلات نه حل کیږي. موږ به مجبور یو چې یا مریض خارج ته د ډاکټر لپاره ولیږو او یا د خارج نه داخل ته موږ ډاکټر راولو. بهترینه لارې همدا ده چې موږ په دا ټول د اتو لس میاشتو کې دې باندې وتوانېدل چې الحمدلله یو نړیوال معیار ته مو ځان برابر کړی دی.
دغه لرې د کلیو او د بانډو وضعیت په تېره بیا د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلوم دی، د قابلګانو د روزنې لپاره، د ډاکټرانو د روزنې او تشویق کولو لپاره چې غوسی متلار شي په لیر کلو پرتو سیمو کې خلکو ته خدمت ورسوي. افغانانی ټولنه یو دودیزه ټولنه ده او ډیر خلک کې په لیر کلو او باندې کې ووسی، نه په خاورونو کې. د دغه وضعیت کې دوه لپاره د مشخص کوم اقدامات تر لاس لاندې لري؟
نور صاحب جناب، بالکل دا حقیقت چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې ډیرې داسې ولایتونه دي چې هغوی ته یو نوم مشخص کړی ده چې وایټ ایریا په نوم باندې یادېږي. وایټ ایریا ټول هغه ولایتونه وو چې په هغه کې بنیادي صحیح خدمات نه وو موجود، او هلته مقصد د مریض تر ډاکټر پورې او د ډاکټر تر مریض پورې لاسرسی او رسیدګي ډیره مشکله وه. موږ داسې ولایتونه هم لرلو چې په ټول ولایت کې، په بشپړ ولایت کې یو بنیادي یو بیسیک هیلت یونټ موږ نه درلود. د هغوی د جملې نه لکه نورستان، همدارکنته په سمت شمال کې، موږ په غور ولایت کې همدارکنته ډیر مثالونه لرو، د غره په جنوبي ولایتو کې هم موږ غلرو. تاسو د ډاکټر صاحبانو خبره وکړه، دا یقیني خبره ده چې موږ په ډیری زیاتو ولایتو کې زنانه ډاکټر صاحبان نه لرو، زنانه پرسنل نه لرو. خو الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې موږ کوشش کړی دی. دا تیرو ورځو کې هم موږ درته په کابل کې د مختلفو زنانه ډاکټر صاحبانو سره مجلس مو درلود چې په هغه کې مو دې خبره ورته واضح کړه چې موږ غواړو چې د تاسو خدمات حق ولایتو ته رایا کو چې په کوم کې موږ زنانه ډاکټر نه لرو. نو الحمدلله د افغانستان یو مثبت نقطه دا ده چې د افغانستان د ولسونه یا د میډیکل هیلث سیکټر چې څومره امپلایز دي یا څومره ډاکټر صاحبان او نرسان دي، د دې وطن سره ډیر زیات مینه محبت لري. دوی هر وخت په مشکل حالاتو کې دې طلبای کولای د چې موږ وطن ته خدمت وړاندې کوو. نو ان شاء الله دې لپاره خپل یو پلان موږ یو پالیسی موږ جوړ کړی ده چې د غیر مخ نه به موږ ټول هغه محروم علاقې، محروم ولایتونه او محروم کلینیکونه به هر کانت خدمات ته آماده کوو ان شاء الله.
ډاکټر صاحب، ورستې پوښتنه، تاسو دغه پالیسی او دغه ویلې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت چې د افغانستان ګوري په کوم برخه کې لري ستونزې سره مخامخ یاست؟ روغتیا په برخه کې البته.
یقیني خبره ده چې ما مخکې هم عرض ورته وکړ چې افغانستان خو د تیرو ډېرو اوږدې مودې نه د امنیت نشتون دی وجه نه، او دلته د هغه د میډیکل ایجوکیشن د دې صحیح وضعیت وجه نه موږ هغه ټارګیټ نه ده ترلاسه کړی چې موږ هغه یقیني خدمات موږ ورته وړاندې کړو. اول خو موږ مشکل د ارتقاء ظرفیت ده، او دویم دا چې مقصد د موږ لپاره غټ چیلنج په محرومو ولایتونو کې هلته بنیادي صحیح خدمات اولته ټرشری کیر هاسپټل جوړول دي، دا د موږ لپاره ډېر غټ ټارګیټ ده. او دریم دا چې مقصد تاسو اول په خپل خبر کې چې دلته هغه د بهترینه اسکیس لرونکي یا هغه معیاري دواګانې چې واقعا د خلکو د صحت سبب ګرځي هغه هم د موږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج ده. نو دا ټولې هغه برخې دي چې یقینا د موږ لپاره چیلنج هم ده او موږ پکې لګیا هم یو او تر ډېره حده پورې مو څه کارونه هم کړي دي. خو دا یقیني خبره ده چې د افغانستان د ولسونو هغه خپلې پیسې په بیرون کې ساري پاتې دي که چیرې داسې چې نړیوال د افغانستان خپله پانګه یا هغه پیسې افغانانو ته ازاده کړي، نو د موږ هغه اقتصادي مشکلات چې په هغه باندې موږ ارتقای ظرفیت و انفراسټرکچر همدار کنده معیاري دواګانې ولسونو ته پرې برابرو، نو هغه مشکل به موږ انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې باندې برابر کړو به کوو انشاءالله.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم دومره وو. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111.
ہے دام ویل چھ دا بے نورا رڑا ماں